السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. لنډه خبري برخه کې به واوري چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا تر بل هر وخت ډیره شوې، خو وایي چې د خیر ښېګڼو په چارو کې د طالبانو لاسوهنو د دوی دغه چارې ټکنۍ کړي دي. دغه راز به د کابل کندهار پر لویه لاره د یوې ترافیکي خونړۍ پیښې په اړه هم واوري. البته دوه خونړیو پیښو په اړه باندې چې شاوخوا 50 تنه پکې مړه شوي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د غزنی کندهار پر لویه لاره دوه خونړیو ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 تنه مړه او 40 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا دواړه پیښې پرون چهارشنبه د مسافر وړونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوې دي. لومړۍ پیښه د غزنی په شهباز سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او د ګازو د ټانکر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. د طالبانو یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، پیښه کې د 1100 تنو مړینه او د 1400 تنو ټپي کېدل تایید کړي دي. د غزنی له همدې سیمې شاوخوا 15 کیلومتره لرې د نانی په سیمه کې دویمه ترافیکي پیښه د یو بل مسافر وړونکي بس او ټیلر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. دغه پیښه کې د 3 تنو د مړینې او 4 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نویو واکمنانو غږ کړی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې یوې غونډې ته ویلي، طالبانو لومړی خپل ځان ډیر عصري څرګند کړ، خو په خبره یې وروسته یې اصلي رنګ ښکارا چې له کبله یې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبری آژانس پر نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځویتوب لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د حیات تحریر الشام وسلوالې ډلې ته چې پر سوریې واکمنه شوې ویلي، که غواړی چې منځوي نشئ، باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمیر ځانګړي کارونه ترسره کړئ. تر اوسه د سوریې نویو واکمنانو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی، له نړۍ سره د تعامل خبره کړې او ویلي دي چې دوی د ښځو له ازادیو سره کار نه لري او حقونه یې تامینوي. د بشري حقونو یو سازمان په ایران کې د یو افغان په شمول د شپږو تنو د اعدام خبر ورکړی دی. په ناروې کې میشته د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان په خپل ویب پاڼه کې دا خبر خپور کړی چې دا کسان د چهارشنبې په ورځ په بخښنې سره د کرچکار په قزلحصار زندان کې اعدام شوي دي. د دې راپور له مخې اعدام شوی افغان عبدالباري په کوهینومیږي. د ایران د بشري حقونو د سازمان په وینا، د شاوخوا یوې میاشتې په ترڅ کې په ایران کې لږ تر لږه 18 افغانان اعدام شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې د کولرا 1,15,0 پیښې ثبت شوي. د دې نړیوال سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو، راغلي چې په نړۍ کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په یمن کې، بیا په افغانستان او ورپسې پاکستان کې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل میاشتني راپور کې هیله ښکاره کړې چې د کولرا د واکسین په برخه کې پرمختګ شوی دی او د نومبر په میاشت کې 3.5 میلیونه ډوز واکسین زیرمه کړی دی. پاکستانی چارواکو د بلوچستان په ناکراره ایالت کې د پولیو واکسین ځنډولی دی. تر اوسه د دې ګام لامل روښانه نه دی، خو په سږ کال کې په پاکستان کې د پولیو 3 پیښې ثبت شوي چې 6 په بلوچستان کې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دغه هیواد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو غوښتنه کړې ده. ګیر پیدرسن پرون په دمشق کې خبریالانو ته ویلي چې ډیری هیلې شته چې په سوریه کې د یو نوي پیلامې شاهدان واوسو. د داسې سوریې چې هلته نوی اساسي قانون وي او د انتقالي دورې له پای ته رسېدو سره انتخابات ترسره شي. او ټاکل شوي چې نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په پلازمینه حراري کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د زیمبابوې ته د افغان لوبډلې د سفر په ترڅ کې دا د 500 اورونو دوهمه لوبه ده. دریمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سه شنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه. په پام کې ده چې افغان لوبډله له کوربه هیواد سره دوه ټیسټ لوبې هم وکړي. تر یو ورځنیو لوبو مخکې افغان لوبډلې له زیمبابوې څخه د 40 اورونو لړۍ ګټلې وه. دا وو خبرونه تفصیل زمک په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخه د سر راپور راخلو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا پرون چهارشنبه په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه خپل راپور کې وویل چې د دوی د خیر ښېګڼو په چارو کې د طالبانو لاسوهنو او مداخلو دغه چارې ټکنۍ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی په ټکو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا تر بل هر وخت ډیره شوې. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 1340 شپې ته داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د چارو د ګډوډۍ سبب شوی دی. د اوچا په باور د یوې میاشتې مخکې په پرتله 55% کې زیاتوالی شي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو 99% کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. د اوچا په راپور کې راغلی دی چې د محدودیتونو له امله دوه اویا بشري پروژې ځنډېدلې او دوه پروژې یو مخ تړل شوې دي. د راپور له مخې په نومبر کې د بشري مرستو د یوه مرکز چارې هم په موقته توګه ځنډول شوې دي. دا پیښې تر ډیره د افغانستان په جنوبي، مرکزي او غربي سیمو کې رامنځته شوې دي. د اوچا په راپور کې د بشري مرستو په چارو کې د مداخلو په اړه دې ته اشاره شوې ده چې له مرستندویانو د کارکوونکو د لیست غوښتنه شوې، د حساسو معلوماتو غوښتنه شوې، د استخدام په چارو کې مداخله شوې، د ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو غوښتنه شوې او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي د مخنیوي په څیر پیښې ثبت شوې دي. د اوچا په راپور کې ښکاري چې د کارکوونکو پر ضد خشونت زیات شوی. تیره میاشت شپږ تنه مرستندویان نیول شوي، له دوو کارکوونکو سره فزیکي خشونت شوی او څلور مورده د تهدید هم ثبت شوي دي. رویټرز اژانس تیره اونۍ په یوه راپور کې څرګنده کړه چې له افغانانو سره بشري مرستې د پام وړ کمی شوي دي چې له امله یې لوږه او فقر زیات شوي دي. د دې اژانس راپور له مخې دا ستونزې د طالبانو سختریزه تګلارو پسې پراخې کړې دي او له بې ځایه شویو او کډوالو سره هم مشکلات زیات شوي دي. په کندهار کې وی بي ځای شوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل
قلم دغه مومنان مې دغه اړ د زوی کمان دغه اړ دي ورور خپل د مدغه مومنان مرته ولاړ قلا دغه کمال لاس خو مدې دادي ته شي ویني لري او چن موږ درګه په جلال کډوري پخسې پر د اصل ور چن زوک کو باندې.
د هرات شیندن و اوسیدون کې عزیز ګل بیا ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د ستونزو د حل لپاره وړاندې وکړ.
مشغړو دغه مسولین اڅوب شي وسو چې اوس مش سره خبرې چې دا مثال دغه په ساته د تمام شیندن می خصوصا د زیرکو د ټولو لسوالي سره همکاري وکي، یو د خوراک او بورته پیدا کړي، د بزګرو سره کارګرو سره یو کارونه ورته پیدا کړي، دا مشکلاتو څخه ووځي.
د اوچا د راپور په استناد د وړم 2023 کال د نومبر په پرتله سش کال په دې میاشت کې د بشري مرستو په چارو کې مداخله 11% زیاته شوې ده. بل ورته اوچا یو ورځ مخکې تر دې په یو بل راپور کې ویلي وو چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اړمنو دا شمېره د سش کال په پرتله تقریبا 8 لکه کمه ده. اوچا مخکې ویلي وو چې په 2024 کال کې 3.5 میلیونه او 1 لکه کسان بشري مرستو ته ضرورت لري.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د کابل کندهار ترمنځ پرون دوه خنړی ترافیکی پیښې شوې دي. محلي چارواکو ویلي چې په دغو پیښو کې لږ تر لږه 50 تنه مړه شوي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اور.
لومړی پیشه د غزنی په شاباس سیمه کې د یو مسافر وړونکو بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامسته شوی دی. په غزنی کې د طالبانو یو بې ځایي سرچینې په دې پیشه کې د 12 مسافرو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو تایید کړي.
د موټر دغه نه مادمې ټوله شیطان د لپس کې بند دي. غټ موټر دی دغه نه مادمې دی نو مشانه مالمی خدا کابل د خواص فر روانو ټول شید.
اما حال دوهمه پیشه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دې پیشه لځای 15 کیلومتر لیري موقعیت لري رامنسته سویده. په دې پیښه کې یو 1500 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روان و د ټیلر موټر سره ټکر سوی. د عیني شاهدانو په وینا په دې پیښه کې 30 کسان مړه او 4 نور ټپیان سوي دي. د هلمند اوسېدونکی عبدالقوي نصرت چې په دغه پیښه کې د ژوندي پاتې سوو 4 کسانو په جمله کې دی، ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
11 بجې وې تقریبا، د هلمند سمارکت راوتنه میرویس نیکه نمایندګي وه. روانو تر مکور چې راووزې تر توجه چې نیم فکر کوم را تیر شول، انشاءالله تر اسکر کوټ هم راووتلو. نو دلته یو دا غټ موټر دی، دا کمپریشلي کرش پکښې دی، دا پر سړک روان دی، موټروان پسې ور ورسېدی. دا خوا بل موټر رالی، دا خوا چې بل موټر رالی نو اخوا تخونیسي اوښتلی. موټروان کوښښ وکړي چې رسته لاسته ځان واړي، رسته لاسته چې واوښتی چې دا اوښتی ډېر تیز روان و، په هغه موټر کې بند شو. چې پکښې بند شو، د هغه باډۍ دغې زه د نیمه زه د پایسه پسې ور واخېسته، راسر یې ور څیرې کړه، دا زموږ موټر یې ټوله څیرې کړي. نو موټروان خو یو لستوڼی معلومېدی، نور ګرسره پکښې ورک و، غوښه یې کړه ګرسره، دوکان یې سره ورګډ کړه. یو زه ومه، یو درې نور ژوندي پکښې پاتې شولو، زه لا نوکې د خبرو ومه، نور درې بستر دي په غزني کې.
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعت ګڼل سوی. په غزني کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د ژغورنې عملیات روان دي، خو د پیښو شدت د مړو او ټپیانو د شمېر د زیاتېدو ویره زیاتوي. د هیواد په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالی اندېښنې راپارولې دي، او خلک د طالبانو له حکومت د ترانسپورټي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي. دا بندیزونه هغه 4 بنسټونه په نښه کوي چې د واشنگتن په وینا د دا ډول وسلو په خپرېدو یا رسولو کې برخه اخلي. اسلام آباد هم ورته عکس العمل ښکاره کړی. تفصیل به له احمد شیبره واورو. ورپسې له احمد شیبر سره پاتې شئ، ازادي رادیو مجله ورسره واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ، وویل متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خپرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خپره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې په پاکستان کې پر 4 شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوې ګواښ په رڼا کې شوې ده. په اعلامیه کې دا 4 شرکتونه یاد شوي دي چې یو یې د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسؤل دی، او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. بل افیلیټس انټرنیشنل، اختر او سانس خصوصي شرکت، او 4 راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خبر کړی دی، د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې اسلام آباد خپل ستراتیژیکي وړتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دي، او دا ډول تګلارې د سیمې او له هغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري. تیره میاشت هم واشنگتن د پاکستان د بالستیک توغندیو په تړاو په 5 بنسټونو او 1 کس بندیزونه لګولي وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویلي دي چې د پیکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي، او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر 3 شرکتونو هم بندیزونه لګولي وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کو پدې خبرونه کې د پښتو په نوم د دې هنري پارچې هنرمند زاکر حسین ومر وړاندې په خبرونه کې چوسی اتر کو په خوست کې روانه اونۍ د رڼا په نوم د کتاب درې ورسنې نندارتون تر سره شو.
د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تانا زموږ کتابونه خواوشه لاس زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړوو
د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی پښتو ته امدادالله تلاش رژباړلی.
د حمیم جلال زی غزل لرو.
ژوندی دې یم ساتلی بې دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه.
دا عکاسی د هنر پاړه د یو عکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکوم.
عکاسان چې عکس اخلي یو داستان خپل جوړي، مګر خلک چې دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي.
د هند کلاسیک موسیقي استاد زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو په نوم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ګرامی جایزه ګټلې و. وړاندې په دې جایزې په اړه هم جزئیات تر سره شریک کړم. د تبلې د بیساري استاد زاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویل دي چې نوموړی د سږو په مزمنې ناروغۍ اخته و چې د یک شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یوه روغتون کې سا ورکړه. په دې بیان کې راغلی دي د یو شونکو عمربي پټوګه د هغه هڅو په بشمیره موسیقي ژغونکو نه هریدونکو اغیزې پرې شېدي. هغه هیله لرله چې راتلونکي نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي ژغونکو پټوګه یو بیسار میراث پرې شوت. زاکر حسین په کلاسیک موسیقي کې د تبلې پیشندل شوی ژغونکو وو چې په تیرو شپږو لسیزو کې لډیرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. زاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلې د اهمیت په اړه ویلی و.
I mean, one of the functions, important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅاته وهڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډیدل، ډرمونه به غږول، خلک به ورته نڅیدل، سندرې به ویلې او شور به جوړ کړی وو. نو دا عادي خبره وه او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزې تجربې ته راوړو.
زاکر حسین د افسانوي تبله ژغونکي استاد الارکه زوی و چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدلې او په وکلنې کې له خپل پلار څخه د تبلې د ژغولو زده کړه پیل کړه. زاکر حسین له 12 کلنۍ څخه د هند د کلاسیک موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې، زاکر حسین ویلي چې له زیږیدو وروسته پلار ورته په غوږونو کې د تبلې تالونه ښخولې دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم، پلار ته یې په غېږ کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوږ کې آسان کاوه، خو هغه زه په غېږ کې ونیولم، خپلې شونډې زما غوږونو ته نږدې کړې او زما په غوږونو کې د تبلې تالونه وویل. په 1933 کې زاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار ښخونکي جان مکلاکن سره د شکتی په نوم هنري ډله جوړه کړه. د ډېرې هندي کلاسیک موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یو ځای کړه چې په لویدیز کې د موسیقي یو نوی بڼه معرفي کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي زاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللی چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیک موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانو د خپل بیساري تالونو ښخولو لکبله حیران کړل. زاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند پادما وی بھوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکی جایزه ورکړل شوه. سږ کال زاکر حسین د هند لومړنی هنرمند شو چې په یو کال کې درې د ګرامی نړیوالې جایزې وګټلې. یو جایزه د پښتو پونم د موسیقي پارچې له عمل خپل کړه. د پښتو پونم د موسیقي پارچې د جایزې پاړه چې د کال په سر کې زاکر حسین ته ورکړل شو سنا کاکړ راپور لري.
د هنري په بادشاہ پختو نومیږي. پختو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامیش پک شپېته می تلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پختو پادشاہ چې له هندي او لویدیځو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، عید کمایر او راکش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وه د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامي جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغلي واکمنیو پر مهال او د ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي همداشان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبان حکومت موسیقي حرامه ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اورېدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت پلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د ناپلیون بناپارت وینا ده چې وایي مال وسلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوست ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا په نوم درې ورځنۍ نندارتون د اکشن بی پورس پیل شو او د سیشن بی پورس پای ته ورسید. دې نندارتون ته څو تنو ورغلي وو آزادی راډیو مجلې ته وویل.
نوم مې حبیب الله قهرمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون لیدلو ته راغلی یم او بیلابیل کتابونه مې ترلاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالۍ کړل. له دولت او داسې چارواکو څخه مې غوښتنه هم همدغه ده چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي ګامونه چټک کړي تر څو موږ خوستوالو د مطالعې سره مخته شو او د تعلیم څخه لرې پاتې نه شو.
نوم مې ذبیح الله همرز دی، د رڼا نندارتون ته راغلی یم او د خپلې خوښې کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډلۍ کړل. له دغه اړوندو چارواکو څخه مې هیله ده تر څو دا ډول نندارتونونه لا هم ډېر کې وی غځوي تر څو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې په زړه درانه ده، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او دلته مې د خوښې وړ کتابونه واخیستل او له یارانو ته مې ډلۍ هم کړل. له دولتي چارواکو مهیله ده چې دا ډول رڼا نندارتون په شان نور نندارتونونه هم جوړ کړي چې ځوانان مطالعې ته واسيږي.
په رڼا نندارتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو په دې اړه او له لویه سره د دې نندارتون په ارتباط مې د خوست د یو مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندارتون د چا لخوا جوړ شوی و.
مننه صبر صاحب. عموما رڼا نندارتون خو په خوست کې مونږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی. نو مونږ دې لوري جوړ کړی وو، بیا مونږ سره په خوست کې اطلاعات و فرهنګ ریاست او په کابل کې د اما کتابتونونو ریاست هم همکار وو. په دې کې
په دې درې ورځنی نندارتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو له اټکل سره سم نندارې ته ایښودل شوي وو؟
اجتماعیات هم و نور ڈبل ڈبل ادبیات ڈبل ڈبل کتابوں اسلامیات
لتا سر پدې نندارتون کې لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل عامه کتابتون هم راسته کړی و، نو له نورو ولایتونو هم خلکو کتابونه نندارې ته راوړي؟
نه، یوازې د خوست کتاب پلورنځی راوتلی و او موږ د کابل نه او خپل د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تانه زموږ کتابونه خوښ لاس زره وو. نور ټول کتابونه کېدای شي له دې نه ډېر وي، ځکه په خوست کې زیات کتاب پلورنځی دي، دوی ټولو کتابونه رابسلي وو نندارې لپاره.
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره ساحه د کتاب دی نندارې نیولې وه؟
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی، ډېر لوی مینار دی، ډېر لوی چمن لري، تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي. ساحه بیخي ډېره وه، کتابونو ننداره بیخي ډېره وه. تېر کال هم موږ همدلته نندرتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلي، نو د تېر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو.
تاسو څنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه؟ دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې خلکو د لوستلو لپاره دي، نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل؟
او دلته ځینې کتابونه مونږ کابل کې د دانش، سروش او نورو کتاب پلورنځیونه راوړي وو چې خلکو غوښتنې کولې. د کاروان اما کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره مونږ وړاندې کړي وو. د خرڅلاو کتابونو ځانته میزونه وو چې له هغې نه به خرڅلاو کولو چې ځینو کتاب پلورنځیونه مونږ راوړي وو او د خوست کتاب پلورنځی راوتلی وو. په زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه مونږ نه پلورل، ځکه چې هغه کاروان اما کتابتون مربوط وو. کوم کتابونه چې د فلور د باره مونږ راوړي وو له کابل نه او د خوست کتاب پلورنځی نه راوتلي وو هغه پلوره.
یعنی د الله سره عنوانه کتابونه چې تاسو یاد کړل، په دې کې څومره برخه د خرڅلاو لپاره وو؟
په دې کې خواوشا فکر کوم 4000 به د خرڅلاو لپاره وي، ځکه چې مونږ د شپږو زرو خواوشا کتابونه د کاروان اما کتابتون د سپیر تخپل اما کتابتون ته تسلیم کړل. البته کاروان اما کتابتون نوی فعالیت پیل کړی دی، دا خصوصي کتابتون دی، په خوست کې نومړی خصوصي کتابتون دی.
ستاسو له لوري چې کوم کتابونه وپلورل شول، په هغه کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول؟
عموما ادبیاتو، د ادبیاتو د ناول برخه وه، شعر و، ارواپوهنه و، په دې تاریخ کتابونه، دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیاتو پلورل شول، ډېر اسلامیات او ادبیات بازار ښه و.
نورو کسانو چې کوم کتابونه وپلورل، د هغوی په برخه کې تاسو ویلی شئ چې کوم ډول کتابونه به ډېر خرڅ شوي وي؟
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري. ما په دې ملګریو نه پوښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځیو نه پوښتنه کوله، ډول ډول کتابونه پکې حاصل، د هر مسلک کتابونه، د طب کتابونه هم مونږ درلودل، د انجینرۍ برخې کتابونه هم مونږ درلودل. ما ته کتاب پلورنځی والا وویل چې بازار بیخي ښه دی، او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې وروستیو کې سوړ و، خو کله چې د نندرتون ولګېد موږ اعلانات وکړه، د ولسوالیو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل ترته کتابونه اخیستل، او د شخصیت پمتون محصلین هم په دې کې وو چې د بیلابیلو پنځیو.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په وروستیو کې سوړ و، له لویه سره په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ دي. څه فکر کوئ چې دغه نندارتونونه که ډیر شي، او یا که تاسو داسې هڅې وکړئ چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندارتون هم جوړ کړئ، ګټه به یې ډیره نه وي؟
موږ خپل کاروان اما کتابتون، خصوصي اما کتابتون چې جوړ کړی دی، تر ډیره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځنی نندرتونونه جوړ کړو، ځکه د خلکو دا تقاضا ده، غوښتنې دي، بار بار غوښتنې دي. نن ورځ موږ نندرتون پای ته رسیدلو، ډېرو خلکو غوښتنې وکړې چې تاسو دا نندرتونونه ډېر کړئ. خلک د کوم دغه خلکو دپاره نندرتونونه وړاندې کړو، نو طبعا د کتاب سره مینه او د کتاب کتاب مطالعه فرهنگ تبن زیاتیږي. نو عموما خلکو هم غوښتل، ډیرو خلکو ویل چې بیا کتابخانې ته نشو تللی، دلته چې نندرتون مونږ جوړ کړی و یو کافی شاپ د نندرتون په ځای کې و، چمنونه و، ګلان و، نو یو داسې خوندوره فضا وه، کتابونه و، خلک ډلې ډلې راتلل د خپل ذوق کتابونه یې اخیستل. نو خلکو دا غوښتنه وه که تاسو دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړی، انشاءالله دا ټکنی